درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح د رسنیو دفتر وایي ترهګرې ډلې غواړي د پلازمینې کابل امنیت په خرابولو امنیتي بنسټونه کمزوري وښي. فرانسې او جاپان تایید کړ چې د کرونا په نوي بڼه اخته شوي کسان ثبت کړي دي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې به پر یادو مسلو سربېره ګڼ نور مسایل هم ولرو، خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې نن د ورځې په اوږدو کې په بېلابېلو چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د ځای په اړه اختلاف باید د دې خبرو د دوهم پړاو نیټه ځنډنی نه کړي. او بېلابېلو اروپایي هیوادونو د فایزر بایو انټیک شرکت څخه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د لومړني دوزونو ترلاسه کول پیل کړل. خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې نن د ورځې په اوږدو کې په بېلابېلو چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز ویلي چې په یوې بمي چاودنې کې چې نن د کابل په لویدیځ کې د پولیسو پر یوه موټر وسوه، دوه پولیس وژل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان شول. د کابل په جنوب کې په یوه بله چاودنه کې بیا دوه نور پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مرستیال ویاند معصومه جعفري رسنیو ته ویلي چې تر دوه چاودنو وروسته د څلورو کسانو مړی او څلور ټپیان روغتونونو ته وړل شوی دی. درېمه بمي چاودنه د کابل په ختیځ کې سوي چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. او په کابل ښار کې نن د لږ تر لږه دوو نورو چاودنو ژغونه هم اورېدل شوي چې نور جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي. اخوا د کابل امنیتي چارواکو په دې ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو د 28 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی. د کابل د امنیت قوماندانۍ په ویلې مې کې چې نن خبره سوې راغلي دا کسان د پلازمینې له بېلابېلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په لړ کې نیول شوي دي. پر دوی د وژنو، غلاو، د غیر قانوني وسلو، د انتقال اخلاقي جرمونو، د جعلي پیسو ترویج، د امن نظم ګډوډول او داسې نورو جرمونو تور پورې دی. د ویلې له مخې دغو کسانو څخه څلور میله وسلې او دوه موټر هم نیول شوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ځای په اړه اختلاف باید د دې خبرو د دوهم پړاو نیټه ځنډنی نه کړي. د دې شورا مشر عبدالله د رهبری کمیټې په نننۍ غونډه کې دا خبره وکړه.
مذاکراتي پلاوی باید له روحاني او باصلاحیته کړنلارې سره خبرې بیا پیل کړي. مهمه ده چې دویم ځل مذاکرات باید په خپل ټاکلي وخت پیل او د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي. د مذاکراتو ځای باید د دې لامل نه شي چې خبرې له خان سره مخ کړي.
ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مرکزي پلاوی دوهم پړاو خبرې د راتلونکي 2020 کال د جنوري په 15 په دوحه کې پیل شي. وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر اشرف غني هغه وړاندې سره موافقه نه ده کړې چې وایي د افغانستان په خاوره کې دنه نه دي د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. زموږ غلازه د رادیو ری بېلابېلو اروپایي هیوادونو د فایزر بایونټیک شرکت څخه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د لومړني دوزونو ترلاسه کول پیل کړل. ډېری هیوادونو لکه اتریش، پولند، چک جمهوریت، ډنمارک، فنلند، ناروی او سویډن نن د دسمبر 18 د پولیسو تر جدي څار لاندې دغه واکسینونه ترلاسه کړل. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون دیر لاین پر ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې دا واکسین د اروپایي ټولنې په ټولو غړو هیوادونو کې اوس شته. د دې په خبره دا واکسینونه به مرسته وکړي چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند د وخت په تیریدو سره بیرته عادي حالت ته راوګرځي. او د روسیې د روغتیا وزارت ومنله چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین دی تر 18 کلونو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق سي. د روغتیا وزیر میخائیل موراش کونن د خبره کړې ده. نو موري ویلي چې دا واکسین لا تر 18 کلونو څخه نیولې بیا ټولو کسانو ته تطبیق کېدای سي. تر دې وړاندې ډیر زاړه کسان په تیر به هغوی چې ځان منون کېول د واکسین لدی پروګرام استل سي وو. خو د روغتیا وزیر وایي اوس دا واکسین د ټولو لپاره خوندې دی. د روسیې د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د 3 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوی او 35,595 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
په کابل کې اسمان اوریز او د ورشت اټکل د سوي دی د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفی درې. هرات اسمان نیمه اوریز د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه یو. په کندهار کې اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټه منفی یو. مزار شریف کې اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټه صفر. او په جلال آباد ښار کې اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه منفی او بخښي ټیټه اته اټکل شوی ده.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه او د هوا د حالاتو اټکل مو اورید چې فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح د رسنیو دفتر وایي ترهګرې ډلې غواړي د پلازمینې کابل د امنیت په خرابولو امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي. په دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د سولې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات باید په ټاکلي وخت پیل شي. په خوست ولایت کې ځینې خزینه اوسیدونکي او د ولایتي شورا خزینه غړي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې د امن خونو د نشتوالي له کبله بې عدالته پای ته رسیږي. دا به هم واورئ چې په نورستان کې پارون کې د کچالو د ساتن لپاره څوارلس سړې خونې جوړې شوې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح د رسنیو دفتر وایي تروریستي ډلې غواړي د پلازمینې کابل امنیت په خرابولو امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې د مقناطیسي بمونو چاودنو لږ تر لږه دوه پولیس وژلي او یو ملکي وګړی ټپي کړی دی. په اړه یې نور تفصیل له کابله په دې رپورټ کې.
دا افغانستان د پلازمینې کابل یو بل سهار هم د دریو مقناطیسي بمونو په چاودنو پیل شو. د کابل د امنیه قمندانۍ وایان فردوس فرامرز وایي لومړی چاودنه د حضوري چمن تر سیرمه، دوهمه د فیض محمد کاتب پر سړک او دریمه چاودنه د دریمې ناحیې اړوند شهید څلور لار کې ترسره شوې ده. د ښاغلي فرامرز په خبره په دې چاودنو کې دوه پولیس وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي دی.
نگرانی مردم کابل بابت وضعیت امنیتی قابل درک است.
د کابل امنیت په اړه د خلکو اندېښنې د درک وړ دي. د کابل امنیتي ټیم د خلکو مالی او ځاني امنیت خوندیتوب لپاره جدي کار کوي. په ځانګړي ډول د هدفي وژنو په اړه اندېښنې احساسوو. زموږ هڅې د کابل امنیتي مساب په چوکاټ کې د نامنیو پر وړاندې روانې دي.
په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي ترهګر او ځینې مافیایي ډلې غواړي د نامنۍ لمن پلازمینې ته وغځوي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتي دفتر غړی ضیا ورسجي ازادي راډیو ته وویل ترهګرې ډلې غواړي په دې سره افغان امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي.
له شک پرته دا کار د تورستي ډلو یا د هغو خلکو دی چې د مافیایي کړیو تر شا کار کوي. د کابل امنیت خرابېدو تر شا یوه موخه دا ده تر څو د سهار د شپږ نیمو بجو جلسې له ستونزو سره مخ کړي، خو د شپږ نیمو بجو جلسې به همداسې دوام پیدا کوي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې ښاغلي صالح په مستقیم ډول د کابل امنیت چارې پر غاړه اخیستې دي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال او د مصالحې عالي شورا غړي یونس قانوني د دې شورا په دوهمه ناسته کې تروریزم یو نه اعلان شوې جګړه یادوي چې هره ورځ د خلکو قرباني اخلي. هغه زیاتوي حکومت په دوه لسیزو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړي.
ای جنگ روزانه قربانی میگیره، نه دولت ما و نه ملت.
دا جګړه هر ورځ قربانی اخلي. په دې 25 کلونو کې دولت او ملت نه دي توانېدلې چې له دې ناورین سره د مبارزې په برخه کې برلاسه شي. ښه ده چې په دې ناسته کې چې کوم امنیتي مسؤلین ناستي د افغانستان د خلکو له ادرسه ترې وغواړو تر څو د دې لپاره یو حل لار پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وسلوالې حملې د مقناطیسي ماینونو چاودنې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید او کاپیسا کې د ښځو د حقونو فعال فرشته کوستانی د هدفي وژنو د لړۍ تازه پیښې دي چې ګڼ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې راپارولی دي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغان حکومت ادارې په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان ملامتوي، خو وسلوال طالبان وایي دوی په وروستیو هدفي وژنو په ځانګړې توګه پر خبرنګارانو او مدني فعالانو بریدونو کې لاس نه لري. په همدې موضوع باندې مې نن د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه وکړه. ښاغلی مجاهد، د افغان حکومت امنیتي ادارې وایي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې وروستي بریدونه طالبان کوي، تاسو رښتیا د هدفي وژنو وروستۍ لړۍ روانه کړې؟
ملکي وژنې کېږي، کادرونه او یا ژورنالیستان او مدني فعالان دا په نښه کېږي. دا هېڅکله هم د اسلامي امارت د پالیسیو برخه ده او نه د دوی وژنه ګټه رسوي او نه هم دا هېواد په ګټه ده، آینده په ګټه بولو. بنا اند وژنې موږ ټولې غندلې چې په خپل وخت رد کړي موږ هم دي، خو داسې د دې وژنو تر شا هدف چې شی وي یو څوک به کوي هغه مرسې موږ پرېږو. دا داسې په دې مورد باندې د کابل ادارې استخبارات فعال دي.
مجاهد صاحب، افغان حکومت په وروستیو کې لږ تر لږه د یو ژورنالیست وژل کېدو په اړه یو کس ونیو او ادعا یې وکړله چې ګواګي د وسلوالو طالبانو پورې مربوط دی. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قتل په تور باندې یو کس ونیول شو. ظاهرا یو کس دی چې وایي د تاسو سره همکاري لرله، له طالبانو سره همکاري لرله او دغه پلان یې جوړ کړی وو.
ولې دا د قضیې تحقیق نه ده، نه دا د قضیې ثبوت ده. بل دا د ازادي راډیو خبریال په هلمند ولایت کې وو، موږ یې سره نږدې هماهنګي درلوده. په وروستیو کې موږ ورسره هماهنګي کړې وه. یو له دغو دلایلو نه چې هغه ووژل شو، زموږ په ګمان کېدی شي دا وي چې د هلمند د جګړو په اړه د هغه راپورونه چې وروستۍ که تاسو واورئ ورته متوجه شئ، هغه د کابل ادارې په واکونو ښه نه وي لګېدلي او د دې د مرګ فیصله یې کړې وي. بیا هم زه دا وایم چې د هغه په وژنه کې زموږ مجاهدین لاس نه لري. رسنیو سره که موږ ستونزه ولرو یا خبریالانو سره ډېر ژر حل کولی شو په یو ټلیفون باندې.
مجاهد صاحب، له دې نه مخکې وخت په وخت تاسو په ځینو رسنیو باندې په ځینو بریدونو کې لاس لرل منلي وو په ښه وختونو کې، نو ولې اوس شک ونه شي چې تاسو رسنیو سره ستونزه حل ده؟
یو وخت که تاسو یاد وي په ټولو تلویزیون باندې یو برید وشو، یا کوم تر حملې لاندې وو. هغه وخت موږ مخکې اعلان وکړ، هغو ته م خبرداری هم ورکړی او دا هم د رسنیو له لیست ښکلي وو، ځکه د هغو هغه وخت اقدام د موږ په ضد باندې دښمنانه وو او زموږ مقررو غوښتنو ته یې ځواب نه و ویلی او بدنامونکي خبرونه یې خپاره کړي وو چې استخباراتي سبغه یې درلوده. کله چې بېرته موږ له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، په دوحه کې زموږ همکاران له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، بېرته موږ هغه خبره واخیسته او له دې د هغو د رسنیو سره موږ کوم کار نه لرو او نور رسنیو سره موږ داسې تهدید نه ده کړی او نه یې کوو. ځکه بیا هم وایم چې د رسنیو سره موږ ستونزه پیدا شي، موږ د حل لپاره درې لارې لرو. لومړی هغه خبریال چې ستونزه پکې وي تماس ورنیولی شو حل کېږي، مثلا دومه دا د رسنیو مرکز ته تماس شي خپله ستونزه ورته وایو زیاتره حل شوي دي. که دواړو جینو کې حل نه شي، د رسنیو د دفاع ټولنې موجود دي، موږ سره په تماس کې دي، هغو ته خپل شکایت کوو، بیا موږ ته اطمینان راکول کېږي. تر دې دغه مسله حل کېږي، مرګ ته ضرورت نشته. د استعدادونو وژل د هېواد په زیان دي، دا موږ درک کوو او دا یو واقعیت دی.
دوستانو، ذبیح الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویاند و چې وایي دوی په وروستیو هدفي وژنو کې لاس نه لري. هغه برخلاف ادعا وکړه چې ښایي په حکومت کې ځینې کړۍ د طالبانو د بدنامولو لپاره په دا ډول وژنو کې لاس ولري. هغه ادعا چې حکومتي لوري هم رد کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ د کمیټې دویمه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې بیلابیلو چارواکو او همدارنګه پخوانیو چارواکو ګډون کړی وو. د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وویل چې د سولې دوام پړاو بین الافغاني خبرې باید په ټاکلي وخت پیل شي. رحمت الله افغان له کابل تفصیل راکړي.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی باید د شورا ته د خبرو جزئیات ورکړي او د شورا بشپړ ملاتړ له ځان سره ولري. عبدالله د شنبه په ورځ د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری پلاوی په دوهمه ناسته کې وویل چې بین الافغاني مذاکرات باید په خپل وخت پیل شي.
مذاکراتی پلاوی باید له روحانی او با صلاحیته کړنلارې سره خبرې بیا پیل کړي. مهمه ده چې دویم ځل مذاکرات باید په خپل ټاکلي وخت پیل او د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي. د مذاکراتو ځای باید د دې لامل نه شي چې خبرې له خان سره مخ کړي.
په ملي مصالحې عالي شورا کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ګډون یو شمیر پخواني چارواکي او سیاسیون غړیتوب لري. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې لویه ستونزه د خبرو له لارې حل کیږي.
افغانستان په معاصر تاریخ کې له احمدشاه بابا را نیولې تر اوسه لومړی ځل دی چې ستونزې ته سیاسي حل لاره لټول کیږي. نورې ټولې ستونزې په نورو لارو هوارې شوې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزي په دې ناسته کې وویل چې د سولې د مذاکراتو بهیر به خامخا له ستونزو او ننګونو سره مخ کیږي، خو د ده په وینا چې پلاوی به د افغانستان له جمهوریت او خلکو دفاع کوي. د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوو له درې میاشتو خبرو وروسته د خبرو د راتلونکي پړاو په اړه خپلې پیشنهادي اجنډاوې یو بل ته وسپارلې او پریکړه یې وکړه چې خپلو مشرانو سره به پرې سلا مشورې کوي. ګډ پلاوی دا هم وویل چې د جنوري په 15 به یو ځل بیا خبرې پیلوي. څو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني کندهار کې په طالبانو غږ وکړ چې د احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه په مخبرو کې ورسره د سولې خبرو ته کښېني، خو طالبان وایي چې د افغانستان فضا او وضعیت د دې وړ نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران د سولې د خبرو لپاره افغانستان ته واستوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست ولایت ځینې خزینه اوسیدونکي او د ولایتي شورا خزینه غړي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼې قضیې د امن خونو د نشتوالي له کبله بې عدالته پاتې کیږي او ډېرې تاوتریخوالي قرباني ښځې په جرمونو له محکومو ښځو سره په زندانونو کې ساتل کیږي. جزئیات زموږ د همکار په رپورټ کې.
په خوست کې یو شمېر مېرمنې د تاوتریخوالي د قرباني ښځو لپاره د خوندي ځای له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې له دې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځینې نورې ګڼې قضیې همداسې غلي پاتې کیږي. مدني فعاله مریم زئی اداره او په ځانګړي ډول د ښځو چارو ریاست معلوماتوي چې تر اوسه یې د مېرمنو لپاره داسې امن ځای چې چارې مېرمنې سنبالې کړي نه دی جوړ کړی. دیوای
د ښځو چارو ریاست د حقوق بشر جندر مدیریت د کور په جوړولو کې اقدام نه دی ترسره کړی. نو د دوی څخه مې دا هیله ده چې د دوی د کور په جوړولو کې نه ستړې کېدونکې خلې ځلې وکړي تر څو د خوست مېرمنو تاوتریخوالی ستونزې او مشکلات پټ پاتې نه شي.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امن کور او د ښځو لپاره د خوندي ادرس د نشتوالي له امله ډېر کله د تاوتریخوالي قرباني شوي ښځې په زندان کې په جرم له محکومو شویو ښځو سره یو ځای ساتل کیږي.
ځینې ښځینه چې راځي هم یعنی فرار منزل کوي، موږ ته مراجعه وکړي چې دا تاسو ځان سره وساتئ کور کې، موږ هم انکار کوو. یا ښځو چارو رئیس صاحب هغه هم احیانا انکار کوي ځکه چې دا شخصي کارونه دي، څوک په غاړه نشي اخیستلی، داسې مسؤول ځای نشته. طبیعي حالت داسې قمنداني کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کېږي بې جرمه محبس ته محول کوي چې هلته زنانه سره وساتل شي.
د خوست د ښځو چارو ریاستوي په روان 99 کال کې تر دې دمه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 18 قضیې ثبت شوې، خو دا هم مانی چې د خوندي ځای د نشتوالي له امله ګڼې مېرمنې خپلې ستونزې نشي شریکولی. د دې ریاست رئیس شفیع نورزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د قربانی شویو ښځو لپاره د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره هیڅ بودیجه نه ده ترلاسه کړې.
خوشبختانه یو کال په ترڅ کې حمایوي مرکز لپاره ځمکه تثبیت کو سکیچ کوروکی براوت ټول مسائل متکمل کړی دي. د وزارت سره مو شریک کړی دي، د ځینې دونرانو سره مو شریک کړی دي چې متاسفانه تر اوسه پورې په دې نه یو توانیدلی چې ورته بودیجه یا تخصیص ترلاسه کړو.
د خوست د ښځو چارو د رئیس په وینا که څه هم د ښځو چارو وزارت د خپل پالیسۍ له مخې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د میرمنو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړوي، خو د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې میرمنې به څو کلونه نور هم قرباني کېږي څو په دې ولایت کې د امن کور ورته جوړ شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د نورستان په مرکز پارون کې د کچالو د ساتنې لپاره 14 سړی خونې جوړې شوې دي. دا سړی خونې د 2 میلیونو 15 لک افغانیو په لګښت د کرنې وزارت لخوا چمتو شوې. نور حل په دې رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې او مالداري چارو مسولین وای په یاد ولایت کې هر کال په زیات اندازه لوګان تولیدیږي، خو د ساتنې لپاره کومې سانتیاوي نه درلودي. د دوی په خبره چې د بزګرانو د یادې ستونزې د حل لپاره 14 خونې جوړې کړې. په یاد ولایت کې د کرنې او مالداري رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا 14 بابا د الوګانو یا د کچالانو ذخیرې چې موږ جوړ کړې چې تقریبا 15,000 او 25,000 افغانۍ زموږ لخوا د هر ذخیرې لپاره د انکشافي شورا ته ورکړل شوې تر څو پورې د ذخیره تکمیل کړي. دا پروژې د برګمټل په ولسوالۍ کې هم تطبیق کړو تر څو چې هلته بزګران کوم ستونزې لري، مشکلات لري، هغه ولمرکوک او حل کړو.
د نورستان اوسیدونکي هم د یادو خونو په جوړولو خوښ دي، خو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړېدا ترڅنګ د دوی کرهڼیزو تولیداتو ته بازار هم پیدا کړي. عبدالرشید وای
بزګران دوباره چې ډېر په خواري او ډېر په زحمت سره د زنانه او ماشومان او نارینه ټول روز یو زحمت سره دغه حاصل لاسته راوړي، دوی دوباره یو کیلا دی یو سره زر هغه ارزښت لري. دا ځکه چې یو طرف ته دوی خپل هغه کور دوباره چې کوم استعمال دی هغه مالته کولی شي ذخیره کې هلته نه وخت باندې واخلي او آرام باندې استفاده وکړي.
نورستانیان وای په ولایت کې ډول میوې غلهدانۍ او سبزیجات کیږي، خو د بازار نه موجودیت او لویو خاورونو ته په وخت د دوی محصولاتو نه رسیدلو دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
دا د ازادي رادیو ده. فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوي بڼه اخته شوي کسانې ثبت کړي. د فرانسې روغتیا وزارت ویلي برتانیا څخه د ورغلي فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. یو شمېر نور اروپایي هیوادو هم د کرونا د دې نوي بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی. د کرونا د دې نوي بڼې په اړه ویل شوي چې ژر له یو تن نه بل ته انتقالیږي، خو د مخکنۍ هغې په څیر ناروغي وژونکي او شدیدي نه ده. عصمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
د راپورونو له مخې په فرانسې او جاپان کې د کورونا وایرس په نوي بڼه د لومړنیو کسانو د اخته کې د موارد ثبت شوي، او ورسره په دغو هیوادونو کې د کورونا د دې نوي ډول د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې د روغتیا وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې د یو فرانسوي چې له بریتانیا خپل هیواد ته ستون شوی و د کورونا ټیسټ وښود چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی دی. د دې راپور له مخې دا سړی اوس په قرنټین یا تجرید کې دی او وضعیت یې ښه دی. د برتانیا د روغتیا وزارت د دسمبر په 14 ویلي و چې داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تازه څپه د کورونا د یو نوي وایرس ده. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین شول چې تایید شوه چې دوی په دې نوي کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې د کورونا دا نوې بڼه تر مخکنۍ هغې په سلو کې اویا ژر خپرېږي. د برتانیا لوري د کورونا د نوي بڼې له اعلان وروسته د فرانسې په شمول یو شمېر هیوادونو برتانیا ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. فرانسې تېره اونۍ برتانیا ته د اوبو او هوا پولې پر برتانیایي مسافرو وتړلې. د دې کار له کبله د دوو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو په راکړه ورکړه کې هم لوی خنډ پیښ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان له اټکلونو سره سم کوم کسان چې د کورونا وایرس په نوي بڼه اخته کیږي په متوسط ډول 1.5 کسانو ته انتقالوي، حال دا چې د مخکنۍ هغه په اړه ویل کېدل چې 1.1 ته لیږدول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره چې په ملګرو ملتو پورې تړاو لري په عین حال کې وایي چې داسې هیڅ نښه یې نه ده لیدلې چې د کورونا نوې بڼه دې تر پخوانۍ سخته او یا وژونکې وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده، زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو زموږ غږ لاسادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل شي، او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې تاسو کولای شئ چې زموږ د ویب پاڼې لري نه وځي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري، بلکې زموږ ریپورتونه، خبرونه، ونیس پروګرامونه او ویډیوي ریپورتونه کتلای شئ له نور تفصیل سره، عکسونو سره او متنونو سره. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. او سم یو ورسته ریپورت او دام د کرکټ پاړه په کونړ کې د کرکټ د اتلس لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم پیل شوې سیالۍ د دم کلی ټایګر لوبډلې په بریا پای ته رسیدلې. د موضوع تفصیل په دې ریپورت کې.
دا د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ پای ته رسیدلو سیالیو ته د راغلو مینوالو د خوښیو او د خپلو لوبډلو د هڅولو لپاره د چغو او چکچکو غږونه دي. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤول قیام خیام ازادي راډیو ته وویل یادو لسبریزو سیالیو 15 ورځې دوام وکړ چې پکې د مرکز اسداباد او ولسوالۍ لوبډلو برخه اخستې وه.
د اتلس لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې وې چې فایلو بیتی د سید حکیم کرکټ کلب او امدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې وه چې بالاخره د دغو دواړو مقابلې وروسته عادل ټایګر لوبډله وتوانېد چې دغه سیالۍ بریا خپل کی.
د قیام خیام په خبره چې له د غوسیالی وی موخه د کونړ په کچه د یو منتخب لوبډلې رامنځته کول دي.
موخه او هدف دا و چې ځوان لوبغاړي لاس تر راوړو امداډه ول راتلونکي ولایتي سیالیو لپاره د کونړ لوري وزوان منتخب لوبډله رامنځته کو، کرکټ ته وده ورکو.
خیام وای د کرکټ د سیالیو په وسیله غواړي چې ولسونو ته د سولې، د یو بل زغملو او لنیشي توکو سره د کی مبارزه کولو پیغام ورسوي. د سید حکیم لوبډلې کپتان حمیم تلوار وای په سیالیو کې ګټل او بایلل وی، خو خه خبره دا و چې په یادو لوبو کې ځوانو او نوو لوبغاړو ته وخت ورکړی شو.
ډېری په زړه پورې سیالۍ وې، د مشګیره او سیالبین ډېر زیات راتلل میدان ته. د لوبغاړو لپاره چې ډېر وخت و دلته سیالۍ نوې ترسره شوې، د بیلابیلو ولسوالیو څخه نوي لوبغاړي پکې ولوبېدل او نوي استعدادونه مخته راغله. همدغه شان د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي دلته راغله، د ینګ او د ځوانو لوبغاړو سره ولوبېدل. د ځوانو لوبغاړو لپاره دا ښه موقعه وه چې د هغوی د تجربو نه استفاده وکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې د سولې په نوم د کرکټ 15 ورځنۍ سیالۍ پای ته رسیږي چې د هیواد یو شمېر وتلي لوبغاړي د بیګ باش په سیالیو کې لوبېږي، او همداراز یو شمېر نور ځوان لوبغاړي د دوبۍ په ټیټین لوبو کې د بیلابیلو لوبډلو لخوا غوره شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درنو دوستانو دا نیم ساعته ماخمنی خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې ستار فروغ یې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.